السلام علیکم قدر منور دن کو د مشاله دیو دا او زم تاسو کور بایسر لممن وق په پختون کو کې د ورځې 3 بجې شوی نند خالی ورځ د 2011 کال د ستمبر د میاشتې ولسم نیټه دا پرونه خبرونه کې به ووري د پاکستان په وزو مشر اشفاق ورسکنی ویل دي د پاکستان په وزو خود مختار دی او خپل پالیسي به په خپل جوړوي دا به هم ووري په دیر کې ول مورزه شوی ځانمرګي بیت کې د وجل شو کسانو شمیر 45 تر رسیدلې د ترڅنګ دا به هم ووري چې په سینڅو بکې درغلو برانونو لوجې د دغه سوبې خلک په څومره مشکلاتو کې راګیر دي. د تر څنګه پروګرام اقتصادي نړۍ بل پروګرام اسلام او الحزه او الازهر هم لرو. خو لومړی د بشیر ګواښ نه خبرونه اورو.
اروپایی ټولنې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د شاوخوا 1 ارب او 21 کروڑ روپو اعلان کړی دی. په خبر ایجنسۍ کې د استوالو د یو مرکز د له منځه وړلو په مهال یو پاکستانی پوځي وژل شوی او 5 نور زخمی شوي دي. او له شمالي وزیرستان څخه د تښتول شوي خبریال رحمت الله درپخیل د راخوشي کولو لپاره صحافینو مظاهرې کړي. د خبرونو تفصیل: اروپایی ټولنې نن اعلان وکړ چې پاکستان ته به له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا یو ارب او 21 کروڑ روپۍ ورکوي. د یادې شوې ټولنې د بشري مرستو کمشنرې کریسټالینا جورجیوا په یوه بیان کې وویل چې دا مرستې دوی د اغېزمنو شوو خلکو غوښتنو ته د ځواب ورکولو په ترڅ کې کوي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې NDMA ویلي دي چې د پاکستان په سند صوبه کې د سیلاب ځپلو شمیره 850,000 ته رسیدلې ده. د خیر ښېګڼې برطانوي اداره آکسفام وایي چې په متاثره شوو خلکو کې 2.5% ښځې دي او په هغوی کې شاوخوا 100,000 حامله دي. اکسفام وایي د دې مېرمنو په ګډون ټول متاثرینو ته که په سمدستي توګه مرستې ونه رسي نو د یو شمېر ناروغیو د خپرېدو ویره پکې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د امن د لښکر د غړو سره په شریکه کړو عملیاتو کې د طالبانو د یو مرکز د له منځه وړلو په وخت یو سرتېری وژل شوی او 5 نور زخمیان شوي دي. د جمرود په چوره سیمه کې شوي دي عملیاتو کې د امن لښکر یو کس هم وژل شوی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویلي چې د خپلواک ملک په توګه دا د پاکستان حق دی چې له خپلو ګټو او د ولس له خواهشاتو سره سمه تګلاره جوړه کړي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR په خبره کړې بیان کې لیکلي چې نوموړي دا خبرې د سپین په سوویا نومي ښار کې د نیټو د دفاعي مشرانو په غونډه کې کړې دي. جنرال کینی دا خبرې په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو په شمالي وزیرستان کې میشته په حقانی ډلې تور لګولی چې 4 ورځې وړاندې په کابل کې د دوی په سفارتخانه برید دوی کړی و. امریکا وایي چې دوی په پاکستان د دې لپاره په وار وار فشار اچولی چې د حقانی ډلې په ضد عملیات وکړي خو پاکستان داسې نه کوي. بلخوا د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی د ریټرز خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې ویلي چې یوازې هغه وخت به له افغان حکومت او امریکا سره دامن په خبرو کې برخه واخلي چې طالبان داسې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری سلمان بشیر په افغانستان کې له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو لپاره په نوو ګامونو سلح شوي دي خو د دې نوو ګامونو په اړه یې تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی د دې خبرو اترو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
د پاکستان حیات په دې غونډه کې په خپل هغه ملاتړ باندې چې مخکې هم د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې اعلان کړی و ټینګار وکړ او دا امادګي وښودله چې د افغانستان هیلو ته به د افغانستان غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. موږ هیله من یو چې په راتلونکو 2 اونیو کې هم هغه عملي ګامونه چې خبرې پرې وشولې هغه د عمل په ډګر کې ترسره شي او موږ وکولای شو چې خپلو خلکو ته خپلو دولتونو ته د نتیجو ګزارش ورکړو.
په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان او افغانستان د ګډ کمیشن تر دې غونډې وروسته جاوید لودین یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې یوازې داسې بهیر بریالی کېدای شي چې افغانستان مشري او پاکستان مرسته وکړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د تښتول شوي خبریال رحمت الله درپخیل د راخوشي کولو لپاره خبریالانو مظاهرې کړي دي. په مظاهره کې ګڼو قبایلي خبریالانو ګډون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د درپخیل د خلاصون لپاره دې ګامونه واخلي. مظاهره کوونکو خبرلان وویل چې تر هغې به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو چې درپخیل را خوشې کړل شوی نه وي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دي چې په جموں کشمیر کې د پولي د هغې غاړه سخت دریځه ډلې یو ځل بیا فعاله کیږي او د هغوی د ناکامه کولو لپاره تیار اوسېدل پکار دي. په نوې ډلي کې د ریاستي پولیسو لوړ پوړو افسرانو ته د وینا په مهال منموهن سنگ وویل داسې معلومات شته چې د پولي د هغې غاړې په کمپونو کې په لوی شمېر سخت دریځې موجود دي او غواړي هندي کشمیر ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې د پولي هغې غاړه ته فعاله د سخت دریځو اډې د اندېښنې وړ دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیبیا په لګیدلو بندیزونو د معمر قذافي له لرې کېدو وروسته په دغه هیواد کې د ژوند عادي حالت ته د راګرځېدو لپاره دا بندیزونه اسانه کړي دي. د امنیت شورا د یو قرارداد له مخې پریکړه شوې چې د لیبیا د تیلو په ملي کمپنۍ او مرکزي بانک هغه بندیزونه اسانه شي چې دوی شپږ میاشتې وړاندې قذافي ته د سزا ورکولو په موخه لګولي وو. د دې قرارداد له مخې به له لیبیا سره د نور مرستې لپاره یو ځانګړی کمیشن هم جوړ شي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د لیبیا غوښتنه هم ومنله چې د لنډمهاله حکومت استازي دې په رسمي توګه په ملګرو ملتونو کې د لیبیا یوازیني سفیران وګڼل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نواوریدل. په روانه خبرونه کې به د نور رپورټونو ته څنګه واورئ. د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی وایي چې پاکستان خود مختار هیواد دی او خپل پالیسۍ به پخپله جوړوي، خو کارپو خادم حسین څه داسې وایي؟
پاکستان کوم صورتحال کې چولاړ دی ما ته نخ کاری چې هغه د خود انحصارې غاړې ته روان دی. داسې قسمه بیان په کاری چې د پاکستان وزیر اعظم ورکوي، د پاکستان صدر ورکوي یا د پارلیمان خلک ورکوي.
څو ورځې وړاندې د ملکنډ ډیویژن په دیر سیمه کې شوي ځانمرګي برید کې د مړو شوو کسانو شمیر 540 ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور د دې پیښې مذمت کړی.
دا چراغ سو کوي دا خو زمه چې دا خو نه مسلمانان دي نه پښتانه دي، دا خدا سي چې زناور دي.
او د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارو مرکزی دفتر یو چارواکی فواد حسین وای په سین صبح کې راغلي سیلاونو لوج زیاتره ماشومان او زنانه اغیزمن شوي دي.
تقریباً اس وقت جو ہے 2.4 ملین خواتین ہیں جو کہ اس میں افیکٹڈ ہیں اور تقریباً 7 لاکھ.
دا اونور یو شمیر رپورٹونه لرو. او په اخر کې ستاسو لپاره دوا پروګرامونه اقتصادي نړۍ او اسلام او الازهر هم لرو. خود مشال لري سره اوسئ. اوس د خبرونه لوم لري رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې د پاکستان په وزو مشر اشفاق پرویسکیانی ویل دي چې پاکستان یو خود مختار هیواد دی او دا به خپل پالیسۍ په خپل جوړوي. په پاکستان کې ځنې کارپوهان وایي باید چې دا بیان د پاکستان سیاسي چارواکو ورکړی وي او ځینې بیا هم په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې پاکستان په بشپړه توګه خود مختار نشي کېدی. نور تفصیل د سراج جهید په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دي چې اروپایي ملک سپین کې د ناټو ډیفنس کانفرنس پر مهال د پاکستان پوز سر لخکر جنرال اشفاق پرویسکیانی په ناټو په ډاګه کړی ده چې پاکستان یو خود مختار او خپلواک ملک دی او دوی خپل پالیسۍ د ولس د خواهشاتو او د قومي ګټو لپاره جوړوي او دا چې د پاکستان پوز به د انتها پسندۍ او ترهګرۍ د ختمون پورې خپل عملیات روان ساتي. د جنرال اشفاق پرویسکیانی د دې خبرې په حق له دفاعي او سیمه ایز چارو کارپوها خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې جنرال اشفاق پرویسکیانی خبرې په خپل ځای خو د پاکستان اقتصادي حالت او د نړیوالې رولې سره تک د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې ګنې یو ملک د خپل خواخوا خپل پالیسۍ جوړې کړي.
خود مختاری یا د خود انحصاری د پاره چې کوم سیزن ضرورت دی د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت لا پاره کې کامیاب شوی نه دی. پاکستان کوم صورتحال کې چې ولاړ دی ما ته نخ کاری چې هغه د خود انحصاری غاړې ته روان دی. قسمه بیان په کاری چې د پاکستان وزیر اعظم ورکوي، د پاکستان صدر ورکوي یا د پارلیمان خلک ورکوي. زما خلک چې د فوج کار دا دی چې په هغه پالیسو عمل وکړي. د دې په ځای دا به نه به ډېره ضروري وه چې پاکستان کې منتخب پارلیمان موجود دی، هغه منتخب پارلیمان مطالسه جوړي او د پاکستان سلح فوجونه او د پاکستان بیوروکریسي هغه پالیسي په مخ کې وړي.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سعد وینا ده چې دا د جنرال اشفاق پرویسکیانی امریکي او ناټو ته پیغام دی چې هغوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېر قرباني ورکړي دي او اوس به د دې جنگ په حق له خپل پالیسۍ په خپل جوړوي.
زما په خیال باندې دا امریکا ته او نیټو ته دا خبر ورکول دي چې تاسو اړ یو خبره مونږ نشو منلې، زمونږ مجبورې دي، زمونږ تحفظات تھی ناگا بیا سڑے دا وہ چیز محبت جن تس وہ نو داگے مطابق پمنگا خپل کار کو دا سے کاروایا نے ممنگا داگے مطابق کو وقت من خپل متعین کو او کم زے تزوبہ کم زے تب نزو او سب کو سب نہ کو دا من کو اختیار کے کام دے
تے دا ونی ولدا جی دا برطانی مطبوعاتی ادارے رائٹر سر خبرو کے جنرل اشپک پرویس کیانی ویلی دی چکال 2014 پورے دا افغانستان نہ دے اتحادی پوزن وطن ممکن نہ دی او دی لڑکے با نوی نیٹا ور کولے شی سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
نقیب اللہ متنوال مشال ریڈیو خوست
ہارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی
بز محمد عبید مشال ریڈیو جلال آباد
اردن کو دا مشال ریڈیو خبر اعلان دی چې د نړینا بلا بیل خبرونه تحصیل را راټولوي او اوس همزو افغانستان تر افغانستان د بنو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او د پاکستان د بنو چارو سیکرټری سلمان بشیر په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر نوو ګامونو سلا شوي دي خو د مشرانو دا نه دی ویلي چې دوی به په دې لړ کې د مرستې لپاره څه ډول ګامونه پورته کوي په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي
ملاقات کې د افغانستان د امنیت او د دې د پاره په پورته کړې شوې ګامونو غور شو د ملاقات وروسته غړې خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان د خارجه وزارت سیکرټر سلمان بشیر وې چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن وي او د دې د پاره د خبرو اترو سره سره عملی ګامونه هم پورته کوي سلمان بشیر زیاته کړه
یقینا لومبه نمبر د افغانستان دی او موږ به تیار ولاړ یو او هغه به کو چې ور سره د افغان اولس مشر او د سولې اعلی شورا لخوا پیل کړی شوی امنیتی حلو زلو ته ګټه ورسی دا ټیک ده چې بعضی نور ملکونه هم افغانستان کې د روغې جوړې عمل کې خپل کردار ترسره کوي خو اخري خبره به په افغانستان او پاکستان تمامیږي او هغه به غوره وي چې کومه لار افغان حکومت او اولس وټاکي
په دې موګه د افغانستان نائب خارجه وزیر جاوید لودین وې چې زموږ دښمن مشترک دی او تر هغه په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې ناوړه عملیات ترسره کوي د نوموړي په وینا پاکستان او افغانستان ته د دې خبرې احساس دی چې زر تر زره د سولې اقداماتو ته عملی جامه واغوستي شي او هیله ده چې راتلونکي میاشت کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغانستان ته د دورې په وخت دی کې ګټور وړاندیز وشي مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان د خارجه وزارت ویان جانان موسازی وې چې پاکستان د افغانستان امن لړکه اهم کردار لوبولی شي او دوی هیله مند دي چې دا پروژه پر مخ لاړ شي نوموړی وایي
مشخص هدف خود دې ټوله هڅه چې په افغانستان او پاکستان کې جنگ پاتې ورسی تر هغه اندازې پورې چې جنگ او ناامنی پاکستان لپاره یو تهدید په هغه اندازه باندې پاکستان د دولت او د خلکو لپاره هم یو تهدید ده د پاکستان حیات په دې غونډه کې په خپل هغه ملاتړ باندې چې مخکې هم د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې اعلان کړی او ټینګار وکاو او دا امادګي وښودل چې د افغانستان هیلو ته باندې افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي موږ هیله منو چې راتلونکو څو اونیو کې هم هغه عملی ګامونه چې خبرې پی وشولې هغه د عمل په ډګر کې ترسره شي او موږ کولای شو چې خپل خلکو ته خپل دولتونو ته د نتیجو گزارش ورکړو
د خبري غونډې دوران د افغانستان نائب خارجه وزیر پاکستان کې پکیدونکې بمی چودنو او د ترهګرې په پیښو خفغان سرګن کړو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا او زوس خبر ایجنسی ته د امنیتی چارواکو او ځای خلکو په وینا د خبر ایجنسی په جمرود چوره سیمه کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو مرکز په بارودی موادو سره نړول دي چې د دوران د دوی یو سرتیری پکې وجل شوی او شپږ نور جوبل دي چارواکي وایي د خبر ایجنسی چوره سیمه د وسلوالو طالبانو څخه خالی کړې شوې ده نور تفصیل په دغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرحت چینوري راکوي
د پوځي چارواکو په وینا د جمرود په چوره سیمه کې امنیتی ځواکونو او امن لخکر په ګډه د عملیاتو په وخت د وسلوالو طالبانو یو مرکز لمنځه وړی دی دوی وایي چې د عملیاتو پیل کېدو سره وسلوالو طالبانو دغه مرکز د مخکې نه خالی کړی وو او چې کله دوی ورانولو نو په دې کې د وسلوالو طالبانو نه پاتې شوي بارود هم یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل چې په نتیجه کې د دوی یو سرتیری ووژل شو او نور پنځه سرتیری او یو د امن لخکر غړی پکې جوبل شول د دغه پیښې په حق لباندې د چوری سیمې یو سیدونکی خادم حسین اپریدی مشال ریډیو ته وایي
تقریبا 300 کلی ملشاو چوری ته وراله دا مرکز وکنه طالبانو په شورا کې ولی توګه ورته ولا غوړې توګه باندې دا ځونه وکړو کنه بیا د مکه په کې وکړه چې دا کول لاندې ګاره وا او په دې کې نور باروت مو د طالبانو او په دې کې بم کې خودونو دومره سره د مکه وکړه چې غونډه علاقه نه دا غونډ بوټي وکړي هر څه خوف ورسره
یاد دیوی چې د خیبر جنسی په جمرود شورا سیمه کې هم جنډا خیل قبیلې یو امن لخکر جوړ کړای دی او د امنیتی ځواکونو په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د امن لخکر د یو غړي په وینا د دې نه مخکې هم په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو مرکز وران کړی و او اوس امنیتی ځواکونو او ځایي امن لخکر دغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا فرهاد شینواری په خیبر ایجنسی کې چې هلته شو الته کې روان حالاتو باندې تاسو ته رپورټ درکو. او اوس هم زو ملکن ډیویژن ته اوریدونکو وړ مورزو د ملکن ډیویژن د دیر سیمې په صدبر سیمه کې شوی ځانمرګي برید کې د مړو شوو کسانو شمېر 45 ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور د دې پیښې سخت مذمت کړی او ویلي دی باید د ترهګرۍ پر ضد جنگ خپل جنگ وګڼل شي او ټول سیاسي ګوندونه د دې لپاره یو موټی شي. نور تفصیل د پېښونه د مشالیو خبریال غلام غوس راکوي.
کوز دیر صدبر کړی کې د جنازې پر مهال برید کې د مړو شمېره 45 ته رسیدلې ده او د خیبر پختونخوا حکومت دا پیښه په ډیرو سختو ټکو کې غندلې ده. په دې لړ کې د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل
دا چې 800 کې دا خدای مچ دا هو نو مسلمانان دي نه پښتانه دي دا خداسې چې زناور دي دا یو جنازه کې دا مشهور خلک چې دا چا جنازې راغلي هغه کې بلاس کول خدما خل دا خو اس د دې مزمت الفد مزمت خور ورته ټکه نشي نه ښکاری.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې بشیر احمد بلور زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د دومره زیاتو پیښو نه پس اوس دا منل پکار دي چې د ترهګرۍ د ستونزه د دې سیمې د اوسیدونکو خپله ستونزه ده او د ترهګرۍ د دې پیښو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او ولس له یو کېدل پکار دي.
دا موږ بدقسمتي دا نه چې څنګه بیا خلکو وایي چې دا بلیک واټر کوي دا پلان کې کوي پولیټیکل مالش خبره نه کو دا خو داسې وخت دی چې دې کې موږ ټول پارټي یو شو او ټول انسانیت سره چې کوم خلک تعلق لري او سیول سوسایټي ټول په جمع د دې مخالفت او کوچې دا کوم خلک چې دا بے ګناه خلک وجلي کې دا دا
خبره د یادونې دا چې په دې تیرو 15 میاشتو کې کوز دیر بردل او چترال کې پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د ملکن ډیویژن د وسلوال طالبانو ډله بیا فعال شوې ده. په دې سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د دې سیمې یو سینیئر خبریال سید ظاهر جان مشال ریډیو ته وویل
ګورو جی دا حالات خو د دینه جوړ شو چې په 2009 کې په لوړ دې کې کوم اپریشن د میدان او د چګری عزیزي په علاقو کې شروع شوی وو. نو دا هغه وروسته پاک فوج او اپریشن وکړل په کامیابۍ سره چې د خلک کمبلتي وو وسلوال نو هغه د دې لاړه مختلف علاقو ته اوس دا ویل کېږي چې هغه افغانستان کې دي. خو کومنګ ریسنت پاسټ کې دا وګورو نو د دینه مخ کې د خرکنۍ مسکې یو علاقه وه چې هلته په چک پوسټ باندې حمله وشوله هم دغه نه ظاهریږي چې یاره دلته دا شته دی. د هغې نه وروسته بیا دلته بله یو دمکه وشوله د میدان په علاقه کې چې درې ورځې مخکې پاک د عوامی نیشنل پارټۍ د زکات چیرمن چې کوم ضلع کمیټې وو د هغه هم مړ شو او د هغې نه وروسته چې کومه ابل ورځو دو ورځې مخکې کومه واقعه وشوله صدبر کلي په مقام باندې چې په هغې کې یو جنازه کېدله سوون خلک وو په هغې کې بې ګناه شهید شو او نو دا ظاهروي چې دلته د دوی موجودګي شته دی.
لردل بردل او چترال کې د وسلوالو لخوا د پولیسو لیوي او سکاوټ په امنیتي چک پوسټونو د بریدونو وروسته د دې بریدونو د مخې نیولو لپاره ګڼ شمېر پوځي دستې د چترال بردل او لردل سرحدي سیمو ته لیږدول شوې دي. د یادونې وړ ده چې د کوزدل او بردل په سرحدي سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره یو شمېر امن لخکرې هم جوړې کړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
اور دونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدې شئ. او سیو رپورٹ لرو د پاکستان د فتونو د نظم اداره ان ڈی ایم وای په سین صبح کې د سیلاب ځپلو شمیره 18 لکه ته رسیدلې ده چې په کې 40 لکه ښځې او 9 لکه ماشومان دي. بلخوا سیلاب ځپلي په کمپونو کې د خوراکي توکو د کموالي شکایتونه کوي. نور تفصیل کراچۍ ظفر کرمی راکوي.
سند صوبے پسانگڑ، خیرپور، بینظیر آباد او بدین ضلعوں کے د بارانی او سیلابی اوبو څخه اغیزمن شو سیمو کې د ځای خلکو په وینا اوبه ډنډ ولاړې دي چې له وجې یې په اغیزمن شو سیمو کې ماشی زیات شوي او مرضونه ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو مرکزي دفتر ارچا ویلي دي چې د 6 لک څخه زیات اغیزمن شوو دغې خلکو کې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان دي. پاکستان کې د یاد شوي دفتر مشر فواد حسین په دې حق لوای
تقریباً اس وقت جو ہے 2.4 ملین خواتین ہیں جو کہ اس میں افیکٹڈ ہیں اور تقریباً 7 لاکھ
اس محل خواہشا چلرش لکه خزی او خواہشا و لکه ماشومان داسی دی چه ده دی افت سخا اغیزمن شوی دی. اغیزمن شو و خوزو که یو شمیر امیدوار خزی هم دی. اس محل لوی استونزا دادا چه کم خلق اغیزمن شوی دی هاوی کمپون پلور نرازی. او وجه دادا چه تیر کال دوی سیلاب که پل کورون پری خودی و نچاروی طول مرشوی و سکال دوی ده پل کورون خواکی پوچه تو زایونو که دیر شوی دی چه حل تا تلولو که منگتا مشکلات دی. وہ زمان کوشش ہمدا دے چہل تا موجود زنانا و معشومانو تا زان ورسو. بل لورتا کیمپونو کی میشت خلق ہم شکایت کوی چپ کیمپونو کی ورتا د جون بنیادی سہولتونا نشتا.
یہ پانی ہے یہ پینے کا ہی نہیں ہے یہ
دے وای دا اوبہ د سخل ہم ندی حکومت ہیچ ندی کڑی عام خلق راضی او پمن خوراک مشی کل را ورسی گی او کل نہر ودی کیگو. ہل ترا تا حکومت ویل سم خالی کڑی اوبر روان دی او دلتا یہ گورا پ خالی میدان پوری خود یو دی وای زمون خر ته اوبه راغلی د حکومت په اعلان مکورو نه پرېښودل پرون راغلی یم یوه ډبه اوبه راته رسېدلی دي روټۍ مو نه ده لیدلې. د بدین ضلع یو استوګن خیر رحمان وای کلو او پټو کې یې باراني اوبه ولاړې دي خو حکومت تر اوسه د دغې اوبو د وستو دپاره جامع پلان نه دی جوړ کړی. حل تبیا د قدرتی افتونو د نظم ادارے چارواکی وای تر اوسه یې متاثرینو ته د 1 لک نه زیات خیمه او څه د پاسه 6 لک د خوراک څخه بورګی ورکړی دی. یاد شوی ادارے چارواکو په خبره نن د خالد ورځ را حسبه دغه اداره سیلاب ځپلو دپاره وطن کارډونو د ویشلو لړۍ شروع کوي او هغې سیمو متبا هلیکاپټر سرویس شروع کوي چرته چې تر اوسه مرستندوی ادارې نه دی رسیدلې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوردونکو د کراچۍ نه زوبنو ته په ضلعبنو کې د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال رحمت الله درپخیل د اغوا پر ضد یو مظاهره وشوه چې په کې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو. د مشال همکار عمر دراز وزیر دغه مظاهرې ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
نن په ضلع بنو کې د بنو پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ایجنسی سینیئر صحافي رحمت الله درپاخیل د اغوا پر ضد یوه مظاهره وشوه چې په کې د ضلع بنو، کرک، ډومیل او شمالي وزیرستان ګڼو خبریالانو ګډون وکړ. دوی په لاسونو کې بینرونه اخیستي وو چې پرې د تختول شوي خبریال د خلاصون په اړه غوښتنې لیکلې شوې وې او د حکومت پر ضد یې نارې وکړې چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړي. د ګردش ورځپاڼې بیورو چیف ډاکټر عبدالرؤف قریشي مشال ریډیو ته وویل چې دغه مظاهره دوی د خبریال رو رحمت الله د خلاصون په اړه کړی ده او تر سوچ نوموړی خوشې کړی شوی نه وي دومره به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
صحابي ورور رحمت الله درپخیر هغه شوی دی هغه د هر ټیم د پاره د قوم او د امت د پاره د خلکو آواز اوچت کړی دی. مونږ موجوده حکومت موجوده پولیټیکل انتظامیه نه صدر مملکت نه مونږ دا وایو چې دا د فوري طور باندې پاتیاب شي دا د غیر تحفظ دی. صحافي ته چې تحفظ نه وي نو بل د قوم د پاره بالکل تحفظ نشته. دا د یو صحافي رحمت الله درپخیل اغوا شوی نه دی بلکې دا د ټولو صحافیانو باندې یو غټ ضرب دی، غټ نقصان دی او څو پرې دا بدې شوی نه مونږ دا احتجاج به جاری وي.
خبریال احسان خټک وای دوی د دولت او په تیر بیا د اغوا کارو څخه اپیل کوي چې رحمت الله درپخیل دی صحیح سلامت خوشی کړي.
څنګه چې د ملګرو مظاهره وکړه حکومت نه مطالبه وکړه چې چا دی اوچت کړی دی هغه نه هم همدردانه اپیل وکړو چې دا زمونږ رور چې کوم دی هغه د دوی خلاص کی والی چې دا بې ګناه او همیشه قبایلی صحافیانو په خپل علاقې کې داسې کردار ادا کړی دی چې هغې نه دوی نه قبایلي خلکو ته څه تکلیف رسولی دی او نه حکومت ته داسې څه تکلیف رسولی.
عبدالسلام بیتاب وایي که د خبریالانو تحفظ نه وي نو په ټولنه کې به بیا څوک هم ښه او بد نه په ګوته کوي.
دا لوی نقصان دی چې حقایق چې کم دی هغه به مخې ته نه راځي، ځکه چې څوک به هم داسې لیکل نه شي کولی چې د هغې نه حقایق راځي. د عوامو مسایل چې کم دی هغه به په هغې ځای پاتې شي، ځکه چې څوک به دا کوشش نه کوي چې د عوامي مسایل مخې ته راشي. داسې صحافیان چې هغه د قوم او د ملک د تحفظ لپاره لګیا دي، هغه به هم د مجبورۍ نه او د دل برداشته به شي او هغه به هم دا کار پرېږدي. زه خو دا وایم چې دا د صحافت لپاره ډېر زیات زیان دی.
د نیم قبایلي سیمې څخه راغلی خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته د تختول شوي خبریال په اړه وایي:
دا زه یو انفرادي مسله نه ګڼم، دا د ټولو صحافي برادرۍ مسله ده. د صحافت اواز خاموش کول دي. زه وایم چې باید چې دغه د صحافیانو د وژنو د وړنو نه ډډه وشي، ځکه چې په مستقبل کې دغه سې سحرې را روانې دي چې دغه صحافیان به هغه خلکو ته په ګوته کوي.
په جلوس کې ګډون کوونکو خبریالانو د صوبه خیبر پختونخوا گورنر، پولیټیکل انتظامیه او انساني حقوقو نمائندگانو څخه غوښتنې وکړې چې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ تختول شوی خبریال دارکته معلوم کړي او د خلاصون په اړه دې کوټلي ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوردونکو د بنو نه اوزو مومند ایجنسۍ ته امبار تحصیل د مومند ایجنسۍ هغه سیمه ده د کومې اولس چې وسلوالو طالبانو په ضد جنګونو کې له ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. اوس حکومت په دغه ځای کې د ترقۍ راوستلو لپاره ګامونه اخیستل شروع کړي دي او ځایي اولس هم څه غوښتنې لري چې زموږ خبریال پرې دا رپورټ تیار کړی دی.
امبار تحصیل د محمد ایجنسی نور ختیځه سیمه ده، کومه چې په سویلي اړخ ته باجوړ ایجنسی او په قطبي اړخ ته محمد ایجنسی د پنډیالې تحصیل سره لګېدلې ده. پر دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د هغه ویناګانو د کومو مسؤلیت چې د وسلوالو طالبانو لخوا قبول شوی و، یو شمیر سرکاري ودانۍ چې د اسکولونو او د وړو روغتونونو په شکل کې وي ړنګولې شوې دي. دا سات دغه سیمه کې د سرکاري ودانو او د ترقیاتي کارونو صورتحال دی. یو مشر چې حاجی سلطان نومېږي وایي:
نور امبار څه ویل دی برابر دی چې فلش لاندې مانځي سترابل دي چې موږ ته خو ضرورت ده، موږ علاقه وړیا نه پرې پاس نه ده، نه څه کارونه شته دی، نه سکولونه شته دی، نو مطلب دا چې روډ روډ دې کار دی دی کمزوري دا شی کمزوري کمزوري دی.
او د امبار تحصیل د امنیتی لخکریانو یو مشر احمد یار خان مشال ریډیو ته ویل: اسکولونو کمی دی، باید حکومت دا جوړ کړي.
نو بس حکومت ته موږ دا نه کوي، کوم څه چې لکه کوم شی موږ ته کم دي، لکه اوس نیډ اسکولونه موږ ته کم دي کنه، اگر ټول پرایمري دي
احمد یار خان زیاته کړه، هغوی د حکومت په مرسته یا د مرستې بغیر هم په خپله سیمه کې ورانکاری نه پرېږدي او هغوی د داسې کارونو مخنیوی د جرګو په مرسته باندې کوي، ځکه د ټولو ښه ګام جرګه وي.
بالکل امن کمیٹی کو مرض امبار اعلیٰ بالکل ٹک گئی طرح کی نسبی مثال کے روزے کی سری خلق بدے کی مرخ کرے ہو آگے امن کمیٹی کام رہتا سری میں لکھ نہ کرے ختم کری امن کمیٹی تو امبار کیا نسل
کله مو چې د ترقی د ګامونو پیلولو په اړه د تحصیلدار تحصیل امبار شاکر الله خان سره تماس ونیو، نو هغه وویل
چې په دې سکول کې کوم دی، نو یو د ملک عزت خان سکول دی، هغه یو پرایمری یو مډل چې کوم دی ګرلز سکول نه دی، دا ان شاء الله روان دی. بل په خاره دره کې کوم دی، نو هغه الته د ملک شاه خان دی سکول دی، یو پرایمری دی یو مډل دی، یو هاي دی چې مکمل رنگ شوی دی ختم شوی دی هغه باندې جوړیږي. د دې علاوه په سکولونو کې چې کوم دی، نو یو دی د ګورنې پرایمري سکول پمپوخه چې دی ملک ګوجر چې دی هغه په نوم باندې سکول دی، هغه هم انشاءالله شروع کېږي. په دې میاشت کې به هم کنسټرکشن شروع شي. کمیونټي هیلت سنټر مې په اړه کې ملک حاجي اکبر دی درو دی هغه هم دا کړی دی. مونږ ICHP چې کوم دی یو ارګنایزیشن دی، هغه چې دی هغه انشاءالله په کنسټرکشن شروع دی روان دی او تقریبا 30% کار پکې کمپلیټ شوی دی.
او د تحصیلدار شاکر الله خان په وینا پولیټیکل انتظامیه د امن لخکریانو د پاره د هغوی د ضرورتونو په مناسب خرچه هم ورکول مقرر کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
شانواز ترکزی د محمد ایجنسی د امبار تحصیل حال درکو. او وسو وخت شوی دی په پښتونخوا کې درې نیمې بجې، او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي هغه مو د نړۍ او د پاکستان د حال خبر کړي.
اروپایی ټولنې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د شاوخوا یو ارب او یویشت کروڑ روپو اعلان کړی دی. په خیبر ایجنسۍ کې د بدامنۍ په دوو بېلابېلو پیښو کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او لس نور زخمي شوي دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وایي دا د پاکستان حق دی چې د خپلو ګټو په رڼا کې پالیسیانې جوړې کړي. له شمالي وزیرستان څخه د تښتول شوي خبریال رحمت الله درپخیل د راخوشي کولو لپاره صحافیانو مظاهرې کړي. افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو لپاره په نوو ګامونو سلاح شوي دي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا لګیدلي بندیزونه د معمر قذافي له لرې کېدو وروسته اسانه کړي دي.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوردل. اوریدونکو، په روسي نمای کې ستاسو لپاره دوه پروګرامونه، اقتصادي نړۍ او بل پروګرام اسلام او الازهر هم لرو. خو لومړی اقتصادي نړۍ پروګرام ته ورځو. د اقتصادي نړۍ په ننی خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د برېښنا بیې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نورې هم زیاتېږي. په افغانستان کې د چین د پانګونې یا سرمایه‌کارۍ په اړه یو ځانګړی رپورټ هم لرو، او په کندهار کې به د بیکاری لحاله هم خبر شي. دا خبرونه هر اونۍ درته زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. نو راځي چې په ګډه ورته وښو.
اقتصادي نړۍ.
د اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراغلاست. په دې خبرونه کې بنن تاسو واوري چې په پاکستان کې د برېښنا بیا د اکتوبر له لومړۍ نیټې نور زیاتېږي. په افغانستان کې د چین د پانګونې یا سرمایه‌کاری په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. په پاکستان کې د برښنا د انتظام ادارې نیپرا ویلي د اکتوبر له لومړۍ نیټې بعد د برښنا بیا نور زیات کړي. د نیپرا لخوا دا وړاندیز حکومت هم منلی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
حکومت د اقتصادي بحران له وجې د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټې نه د بجلی په نرخونو کې 15.6% د اضافي فیصله کړې ده. د بجلی د نرخونو کمی اداره یعنی د نیپرا ویان سفیر حسین مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کی د بجلی د نرخونو پاڑا سے داسی ویل،
اگر ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو کاسٹ ہیں وہ بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے اندر
کلے چ پنڑیوال مارکیٹوں کے د کوئلے نخت سے واشی نو مونگ سره هم د نرخونو کې زیاتوالی اوشي. او څنګه چې تاسو ته پته را چې دا وخت پنړی کې د کوئلې نرخونه لوړ دي، نو ځکه حکومت د لومبی اکتوبر نه د بجلی نرخونو کې 15.6% د اضافي فیصله کړې ده. او اوس به د بجلی د یو یونټ نرخ 1.08 روپۍ شي.
بلخوا په اسلام آباد کې اوسیدونکي محمد عتیق وایي چې حکومت د خپلو زیانونو بوج په اولس اچوي، او ځکه د بجلی د نرخونه نور هم زیات شو.
تنخواګانې دورشته نه دی په لږه بجلی ریټونه سیوا شي، دی په لږه خرچې سیوا شي، نو بس عوام بس ختم دی، نور پکې نشته. اوس بس دغه ټول اثر په عوام په غریب باندې.
مردان سره تعلق لرونکي محمد سلیم وایي چې حکومت لا د دې ګرانې په دور کې د اولس ستونزې کمول پکار دي، او د بجلی نرخونو زیاتولو په اړه دا فیصله واپس واخلی.
حکومت بجلی گرانا کڑے دا ما دا سی اور دل دی چھ نورم گرانی گین لکا ندی پکار کنا عوام کے طاقت نشتا. عوام چھ کم دے نا، عوام کمزور دے، دا لوڈ نشی اوچا تولے.
یاد دی وچ سر ور تے اڑان دی د بجلی د یو یونٹ نرخ 2 روپے 7 پیسے زیاد کرے شوی وو، کم چھ د 13 جولائی میاشنا عملی گن لشی. انیس اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د رپورټونو تر مخې چین د هر بل هیواد پرتله د افغانستان په خصوصي سیکټر کې پانګونه ډیره کړې ده. دغه هیواد سربیره پر دې چې د لوګر د
عینکو د مس کان د استخراج قرارداد ورسره شوی. په شمال کې د تیلو د لټولو لپاره هم د یو قرارداد په داو طلبۍ یا بولۍ کې مخکې شوی دی. په عین حال کې یو شمیر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې افغان دولت باید له چین سره د اقتصادي نږدېوالي په ځانګړې توګه د کانونو د استخراج په برخه کې د لویدیځ حساسیتونه هم په پام کې ونیسي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په افغانستان کې د چین د پانګونې د اوسنی وضعیت او د هغې د راتلونکي په اړه یو تفصیلي او ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
چین د هغو خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره چې اړتیا ورته لري د افغانستان د کانونو په برخه کې د پانګونې هڅې پیل کړې او د راپورونو له مخې په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو د پروژو د قراردادونو ترلاسه کولو لپاره یې ملا تړلې. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره هم تاییدوي چې چین د افغانستان په خصوصي سکتور کې په پانګونه کې له لویدیځو او ګاونډیو هیوادونو ځان مخکې کړی دی او د لا ډېرې پانګونې لپاره پوره لیوالتیا لري. د ایسا د ادارې د پانګونې د تشویق د څانګې مشر روح الله احمدزی وایي دا مهال په افغانستان کې 30 چینایي کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې کار کوي او اټکل کېږي چې پانګونه به له 1 میلیارد ډالرو لوړ وي چې دا تر ټولو لوړ رقم دی.
په مجموع کې 30 کمپنۍ د ایسا ادارې له خوا تر اوسه ثبت شوې دي چې دوی د مجموعي ارزښت د پانګولو البته هغه رقم چې دوی ثبت کړی په ابتدایي بڼه دا چې اوس څومره پراختیا کړې ده څومره پروشت ورکړې په دغه تیر وروستیو کلونو کې 2.2 میلیونه ډالر دوی هغه رسمي ثبت کړی دي موږ سره، اما دا بلا شک د دغه پانګولو ارزښت لدین ډیر اوچت ده په دې چې دوی د خپلو د پانګونو هغه بهیر چې څومره پراختیا په دغه تیر کلونو کې موندلې ده دا رقم مکلف ندی چې موږ تسره شریکی زمونږ هغه تخمینی رقم تاسو ته ویلی شم چې دوی له 1 بلیون ډالر څخه اوچته ده پانګونه په افغانستان.
احمدزی وای دا له هغو شاوخوا 4 میلیارد ډالر سربیره ده چې د چین ام سی سی کمپنۍ د لوګر د عینکو د مسو په کان باندې د لګولو ژمنه کړې ده. د عینکو د مسو قرارداد د افغانستان په تاریخ کې د قانونو په برخه کې د بهرني هیواد تر ټولو ستره مستقیمه پانګونه بلل کیږي چې په 2008 کال کې له ام سی سی کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک شو. د عینکو د مس کان د قرارداد په داوطلبۍ کې د قزاقستان، روسیې، کاناډا او امریکا څو کمپنیو هم برخه اخیستې وه. چارواکي وایي د مهال د عینکو د مس کان د استخراج لپاره مقدماتي کارونه روان دي او تر 2014 کال پورې به عملا د دغه کان استخراج پیل شي. چینایي کمپنۍ ژمنه کړې چې په دې پروژه کې به 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابروي، د ریلګاډي پټلۍ او د برېښنا یوه دستګاه به جوړوي او د افغانستان دولت ته به هر کال 400 میلیونه ډالر ګټه ورکوي. خو په دې وروستیو څو اونیو کې د چین یوه بله کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د نفتو د استخراج په برخه کې د همداسې یو لوی قرارداد ګټلو ته نږدې شوې ده. د قانونو د وزارت ویاند جواد عمر وایي د امو سیند د نفتو په حوزې کې د نفتو د 3 بلاکونو د استخراج لپاره د داوطلبۍ په بهیر کې د چین د نفتو ملي شرکت یا سی این پی سی د ښو شرایط په وړاندې کولو سره له 3 نورو کمپنیو چې په بهیر کې برخه اخیستې وه مخکې شوی دی.
بعد از ارزیابی که از جانب کمیته موظف سود
د موظف کمیته لخوا له ارزونې وروسته څرګنده شوه چې تر ټولو خطر ها د سی این پی سی چینایي کمپنۍ لخوا وړاندې شوی او له هغې وروسته د بوکونیر په نوم یوه بله کمپنۍ ده. تر اوسه هیڅ کمپنۍ ګټونکې نه ده پیژندل شوې. هر کله چې موږ درک کړه چې موږ خپلو ملي ګټو ته نږدې شوي یو او لازم شرایط پوره شوي دي بیا به ګټونکې کمپنۍ اعلان شي.
د ښاغلي عمر په وینا د قشخري بازارکمی او زمرودسای په نوم د نفتو د غدری بلاکه په فاریاب او سرپل ولایتونو کې موجود دي چې نږدې 80 میلیونه بیرل نفت پکې تثبیت شوی دي. د قانونو د وزارت ویاند وویل د دغه قرارداد په داوطلبۍ کې له چینایي شرکت وروسته د سرلیا بوکونیر شرکت په دویمه درجه کې دی. راپورونه وایي چینایي کمپنۍ وړاندیز کړی چې په هر بیرل خامو تیلو به 15 سنټه د افغانستان دولت ته ورکوي. دغه راز د کمپنۍ له ټولې ګټې څخه به 10% افغانستان ته ورکوي او په دې وکه به د تیلو د تصفی په تاسیساتو 300 میلیونه ډالر لګوي. ښاغلی عمر وویل د اوسپنې د حاجیګه کان د وستلو لپاره هم یو شمیر کمپنۍ وړاندیزونه کړي دي چې په هغو کې چینایي کمپنۍ نشته. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې چارواکي وایي چینایي کمپنۍ له قانونو سربیره په بیلابیلو نورو برخو کې هم پانګونې کړې او په ځینو برخو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. د دې ادارې د پانګونې د تشویق د څانګې رئیس روح الله احمدزی
چین په تیر بیا د سړکونو په جوړولو کې د پمدې ترتیب د زینو فابریکو په برخه کې په صنعتي برخه کې دوی ځینې پانګونې کړې دي او دوی لیوالتیا لري چې په د برق خصوصي شرکتونو په برخه کې دوی دغه پانګونه وکړي. د مخابراتو وزارت سره د تی ان زی په نوم باندې یوې کمپنۍ پانګونه کړې ده، د ټکنالوژۍ د معلوماتي ټکنالوژۍ په سکتور کې دوی پانګونه کړې ده، تر اوسه پورې لیوالتیا هم لري. فکر کوم د تازه میوو او د وچو میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم دوی مینه لري چې پانګونه وکړي.
نوموړی په راتلونکي کې د میلیاردونو ډالرو یوې بلې پروژې ته هم اشاره کوي چې چین پکې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلی. دا د کابل د نوي ښار د جوړېدو پروژه ده چې د همزي په وینا د 25 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې زمینه پکې مساعده ده. احمدزي وویل د دې ښار ماستر پلان د جاپان او آسیایي بانک په مرسته جوړ شوی چې باید تر 2025 کال پورې تطبیق شي او چین یې په زیربناو کې پانګونې ته چټر وهلی. په ساختماني برخه کې د چین یوه کمپنۍ چې د تیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي د وینګ ساختماني کمپنۍ ده. د دې کمپنۍ رئیس چین رنګوی وویل په تیرو څو کلونو کې د 300 میلیونو یورو په ارزښت د جلال آباد ښار حلقوي سړک له یو پله سره او د 2 میلیونو یورو په ارزښت په کندوز کې له تاجکستان سره پر پوله د ګمرک ودانۍ جوړه کړې ده. هغه وویل دا دواړه پروژې په کابل کې د اروپایي کمیسیون له دفتر اخیستي او د همدې کمیسیون لخوا د 2 میلیونو یورو په ارزښت د حیرتانو د ګمرک د ودانۍ د جوړېدو پر پروژې کار تر ډېره پرمخ تللی دی.
په کندهار کې پراخه بیکاری د دې سبب شوې چې یو شمېر ځوانان ناوړه کارونه لکه سوالګرۍ، غلا، د مخدره توکو استعمال او نور و غیر مشروع کارونو ته لاس ورچوي. د خلکو په باور کې چې دولت او مرستندوی ټولنې دغه جدي ستونزې ته پام ونه کړ نو د دوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت له راپرزیدو څخه وروسته د دولت او یو شمېر غیر دولتي بنسټونو لخوا تر یوه حده د بیکاری ستونزې حل ته پاملرنه شوې او یو شمیر کارخانه رامنځته سوي، خدا کار تر دې حد هم نه و چې وکولای سي د هیواد د زرګونو بیکارانو ستونزې دی حل کړي. د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کندهار کې هم بیکاری خپل اوج ته رسیدلې. د خلکو په خبره بیکاری د دې سبب سوي چې یو شمیر ځوانان ناوړو کارونو لکه سوالګري، غلا، د مخدره توکو استعمال او نور غیر مشروع کارونو ته لاس واچوي.
موږ له خاص خاصې وینو له دا روینیان دوه ډیر سوي دي چې ګره شارې په خزې دي. موږ د حکومت سره یې له دې څخه ټول کله د بدلته مستا بجاده کې مستا کته سپام کړی دی پر د جاده پر سره خزه ده. حضرت جی بابا کوم صدا کوټ بابا کوم سکه کوم سره موږ د حکومت سره یې له دې څخه ټول کې کار نه سره بیکاری سره کار ده.
کار د په بیکار مخلوق سره اخته دی ورور جام نه کار سره 15 ورځې کې موږ ولا کې ولا خپل دی دا غلا سره ګرځي بابا موږ مخته کې ورور جام نه دا غلا سره بل مخته کې وسره و دا ګرځي دا په هغه نه پستنګي سره
دا سره یو سره کښینی بلا په نشاخته کې پېچکاریانی لګي ګولی خوري چې نشي کې
دې ګر دغه مردا غشتنه وایره چې دا خلک موسه یسته کې دې ته سم دغه وو کې تدوی وو کې دغه وو کې دیم شش ځوانان نه
نه شي کسان چې دې بس د بیکاری د عمل څخه پخته سوی دي.
په کندهار کې د نارینه وترڅنګ شزي هم د بیکاری څخه رنځوړي. دلته زیات شمیر شزي چې د کور سرپرستی وردغاړي ده د خپل وجود د جوړش لقبل د دې توانه لري چې د نارینه په څیر سخت کارونه سرته ورسوي. میرمن نازو د کندهار د 15 ناحیه اوسیدونکې
شدا دی وسه یو کال پرس کاله پرس چیز خوند تا دغه کول غربي او خپل خاري واريانه کول دا شاروالي کار کوي شي 14 کشي وسه یو بسلمان ول بسلمان یار بسلمان چا سره ډوډۍ راکړي چایو شي راکړي دا کښنی مومنان دي دغه مونږ موږ د خدای مسکینان دي خدای به په دغه دولت کې مون د سرسړی شي څوې دي مر څوې دي.
د بیکاری یاد سوي ستونزمو په کندهار کې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د رئیس رفیع الله مجددي سره شریکه کړي. نو موري وای چې پروان کال کې د دوی ریاست تر 5000 زیات کسان په کار اچول چې 3000 نالوستي او پاتې لوستي دي. د شاغلي مجددي په خبره د بیکاری ستونزه هغه وخت لمنځه ځي چې په کندهار کې برېښنا جوړه او ولاړې فابریکې په فعالیت پیل وکړي.
پروژه دغه د شروع ده د کارګرو ده په دې کې موږ 3000 یو سل دېرش کسان موږ په کار ګمارلي دي او په دولتي دوایرو کې موږ چې رسمي کسان په کار ګمارلي دي هغه 900 کسان.
د کار نشټوالي هغه ستونزه ده کچېری دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي نو د ډیرو ناوړه عواقبو زیږنده بوي. له همدې امله په زیات شمېر افغان ځوانانو د کار کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې چې ډیر وخت حالت له زیاتو ستونزو سره مخ سوي.
په کندهار کې مو د بیکاری په اړه رپورت واوریده. له دې سره د مشال رادیو ونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ پای ته رسی. د خبرونه تاسو هر اونۍ د جمعه او د شنبه په ورځو اوریدای شئ.
اقتصادی نړۍ.
پروگرام اقتصادی نړۍ مو اوریدو کوربو پامیر ساحل. اوریدونکو ستاسو لپاره بل پروگرام الازهر او اسلام او الازهر هم لرو، خو ردی وړاندې بعد زیګ افریدی په आवाज باندې دایو سفیانه کلام وورو.
دے گلزارشی گرد گلو کا کسی ماں دے گلزارشی از گما کرا پخو کے بدخارشی از گما کرا پخو کے بدخارشی از گما کرا پخو کے بدخارشی
زیک افریدی چې ویلې خر د ګلو کړه چې سیمه دی گلزار شي. او وسه هم وخت رسیدلې پروګرام اسلام او الازهر. الازهر پونتون د مصر په سرخار قاهره کې یو جماعت او پونتون دی چې د تیرو چباندې زر کلونو راهیسې د منځلاري اسلام درس ورکوي، او دا محل په دې پونتون کې د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي مذهبي او عصري زده کړې ترلاسه کوي. په اسلام او الازهر ننني پروګرام کې د دې پونتون مطبوعاتو ته کتنه شوې چې یوې اونیزه جریده صوت الازهر او بلې میاشتنۍ مجله رواق ده. دا چې د منځلار اسلام په خورولو کې د دې خبرونو څرول دی د پروګرام جوړونکي احمد شاه اعظمي دی. نن هم پر دې موضوع باندې بحث کړي. ساسې پام ورته راګرځو.
الله 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 الله.
ګران اوریدونکو، د اسلام او الازهر اونیس پروګرامونو د لړۍ په لومړۍ برخه کې د احمد شاه اعظمي سلامونه ومني. نننی پروگرام د الازهر پوهنتون تاریخ او ارزښت ځانګړی سوی دی چې د اسلامي نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی پوهنتون ګڼل کیږي. الازهر د مصر د سر شار قاهره په زړه کې جماعت او پوهنتون دی چې په 1998 میلادي کال کې د فاطمی خلافت جواهر ثقلین د بنسټ تیږه کېښوده. څه باندې دوه کال وروسته د جماعت کار بشپړ سو او د 318 هجری قمری کال د روژې پر 8 نیټه دا د لمانځه لپاره پرانستل سو چې د 1902 میلادي کال د جون له 28 نیټه سره سمون خوري. دا هم هغه وخت راهیسی دا په اسلامي نړۍ کې یوې خواته یو تر ټولو مشهور جماعت وګرځیدي او بلې خواته د مذهبي او عصري علوم لپاره د تر ټولو لرغونی پوهنتون مقام پیدا کړی. تاریخ پوهان د الازهر د نوم په اړه بیلابیل نظرونه لري چې په څه نسبت د جماعت لپاره دغه نوم غوره کړل سو. په دې لړ کې تر ټولو غالب او مستند روایت دا دی چې د الازهر نوم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه الزهرا له نامه سره نسبت لري. تاریخ پوهان په دې اړه دا دلیل ورکوي چې فاطمیانو هم د حضرت فاطمه الزهرا له کبله خپل خلافت او ځانونه له دغه نامه سره تړلی و. د الازهر تر جوړېدو څخه باندې درې نیم کال وروسته په دې جماعت کې علمي هلې ځلې پیل شوې. د 1915 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې چې کله د المعیز پادشاهي وه نو د وخت قاضي کوزات یا ستر قاضي ابوالحسن علي ابن نعمان الکرواني د الازهر پر منبر کښېنستی او د خپل پلار ابو حنیفه نعمان د کتاب درس پیل کړی چې د شیعه فقه په اړه لیکل شوی وو. تر دې وروسته په الازهر کې د درس او تدریس کار په رسمي ډول پیل شو چې شریعت، اسلامي فقه، عربي ګرامر، اسلامي نجوم او اسلامی فلسفه مهم مزامین و. په 12 میلادي پیړی کې چې کله فاطمی سلطنت لواک لري کړل سو او سلطان صلاح الدین ایوبی واک تر لاسه کړی نو الازهر په شافعی سنی مرکز بدل کړل سو. د وخت په تیرې دوه سره په الازهر کې د طب، ریاضی، علم نجوم، جغرافیا او تاریخ اضافه هم وکړل سو. په دې وروستیو کې په 1918 میلادي کال کې د مصر د ولسمشر جمال عبدالناصر په دور کې په الازهر پوهنتون کې د مذهبي علوم سربیره د یو شمېر عصري علوم اضافه هم وکړل سو لکه تجارت، اقتصاد، ساينس، درمل سازنه، انجینرینګ، زراعت، ژبپوهنه، ژورنالیزم او داسې نور چې شمېر یې تر اویا اوښتی دی. کله چې مصر ته د خپل سفر پر مهال د الازهر پوهنتون قاهرې له عمومي مشر اسامه محمد العبد څخه وپوښتل چې دا پوهنتون د نړۍ د نور اسلامي پوهنتونونو په پرتله څه امتیاز لري نو هغه وویل چې الازهر پوهنتون نه یوازې د قدامت بلکې د زده کوونکو د زیات شمیر له کبله هم د امتیاز څښتن دی چې د معتدل اسلام او منځلاریتوب درس ورکوي.
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد
طلاب الازهر پوهنتون یو بیل زنګړتیا لري هم د قدامت لپلاوه او هم د زدکونکو د شمیر لپلاوه. زموږ سره 15,000 زدکونکو دي چې 15,000 بهرنی زدکونکو دي چې له ټولې اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځانته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه ده او کېدای شي چې قدیمترین وي او د زدکونکو د شمیر لپلاوه دا نه یوازې د اسلامي او عربي هیوادونو په کچه بلکې د ټولې نړۍ په کچه لوی پوهنتون دی. موږ ځانته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدله او منځروي کلتور او ثقافت خرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نسته بلکې موږ د ښه او سمې ادا پاړه سیالي کوو او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادئ خبرو چې په اعتدال او منځروي ولاړ دي.
المبني على الاعتدال والوسطيه
په الازهر پوهنتون کې د یو سل شپږو هیوادونو سره اړلرونکي 15,000 زده کوونکي په مذهبي او عصري مضامینو کې درس ترلاسه کوي. په دوی کې هر یو په خپل خوښه تر ډیر غور او فکر وروسته په دې رسیدلی چې الازهر د دوی لپاره د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو تر ټولو مهم ځای دی.
د جنوبی وزیرستان سره اړه لرونکی اکبر جان چې د درو کلونو راهیسی په الازر پوهنتون کې په شرع اسلامي څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې کله له قبایلي سیمو څخه د الازر پوهنتون لپاره د زده کوونکو غوښتنه وسوه نو په سمدستي توګه یې هلې ځلې پیل کړې او ځان یې تر دې ځایه راورسوي.
په جنوب وزیرستان وانه جامع درون وزیرستان کې مسابق وی او بیا ورته د فټا سیکریټریټ د پشاور نه د غیر کتاره په نامشته لیټر ملاب شوی وو او دیغه مشته ویلی وی چې توس مش بهر د څوک اسون لاجل غوړي لہذا که چیرې توس لا غوړي چې څوک اسون بهر د پوره تعلیم د پوره ولا شي لہذا توس لا کې اپلای کولای شي سیده وجه نه مش ورته اپلای وکړه او بیا د پاکستان د ګورنمنت پاکستان په ترو باندې مش دولته سلیکشن وشو او مش دولته راغله.
د دې سربیره په الازر پوهنتون کې ګڼ شمېر داسې زده کوونکي هم شته چې په خپل سیمه کې یې درسونه بشپړه کړي وي خو د علم تنده یې لا نه وي ماته سوې او غواړي چې د پرمختللې نړۍ په رازونو ځان خبر کړي. د پېښور ښار قاضي فضل رحمان هم په الازر پوهنتون کې د شریعت او قانون د څانګې یو له هغو زده کوونکو څخه دی چې وایي دلته یې په راتګ سره ذهن ډېر پراخ سو او د دیني علومو سربیره په عصري علومو هم خبر سو.
زما زړه کې دارا غچیره په ټوله دنیا کې د ټولو ناغټه یونیورسيټي جامعه اسلاميه چې کومه ده د اسلام په دغه ست باندې د ټولو ناغټه په دنیا کې چې کومه یونیورسيټي ده هغه الازر یونیورسيټي ده چې کومه په مصر کې ده. نو زما زړه دا خوایشو نو الله رب العزت زمونږ د زړه هغه تمنا برابر کا او په الازر یونیورسيټي کې بیا حکومتي ست باندې سکالرشپ باندې ز حکومت راوغوښتم د مصر حکومت او د پاکستان حکومت د دوانو تبادله ثقافي په ذریعہ باندې زراغم او دلته کې الحمدلله په شریعه قانون کې زما داخله شو د پاکستان تعلیم او د مصر د الازر یونیورسيټي تعلیم نه د الازر یونیورسيټي تعلیم نه ډیر زیات متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي دلته کې یو وسیع ذهن دی.
بل پلو د ننګرهار ولایت د هسکی مینې وسیدونکي نجم الله برهانی چې په لازر پوهنتون کې د جرنالیزم په څانګه کې خپل زده کړې تر سره کړې او تیر کال فارغ شوی دی وایي د هر انسان خواهش وي چې په لازر غونډې پوهنتون کې زده کړې تر سره کړي ځکه چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی پوهنتون دی.
د کې شک نشته چې د الازهر پونتون یو ډیر لرغونی پونتون دی او ډیر اوږد نوم لري تاریخ لري او موږ په افغانستان کې الازهر ته ډیر درانه سترګه ګورو. بیا په الازهر کې داسې علما په تاریخ کې تیر شوي دي چې هر څړی هیله وی چې راشي او په الازهر کې درس وای. زه هم همدارز په پاکستان کې مې درس ویل او په هغه وخت مې ډیری کسان لیدل چې په مصر تر راځي او د الازهر پونتون کې پر درس زدکړې کوي او چې کله دوی هیوا تر اسانه کیږي دوی ډیر خو معلومات او خو علم سره راګرځي. نو زما د نور ځوانانو په شان باندې زما هم دا شوق چې راشم او دغه پونتون کې درس وایم او الحمدلله زما دغه کوم هله چې وا ترې وهده پوره پوره شو او دغه د ما لیسانس د ازهر پونتون څخه ترلاسه کړ.
الازر پوهنتون په نړیواله کچه د نړۍ د ګوټ ګوټ د مسلمانانو لپاره د علم دروازې پرانیست دي او هر زده کوونکي ته تر داخلي ورسته د ځای ورکولو سربیره د شخصي اخراجاتو لپاره میاشتنی وظیفه هم ورکوي. کله چې می د الازر پوهنتون له عمومي مشر څخه د پوهنتون د هدف په اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دا پوهنتون د څه باندې زر کلونو راهیسی د اسلام او عربي ژبې خدمت کوي او مخه د اسلامي کلتور او علم خبرولو سربیره د معتدل او منځروي اسلام فکر خورول ده.
رساله الازهر نشر الثقافه والعلم.
دا الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خبرول دي د معتدل او منځروي فقه او منځرو مذهب تبلیغ چې د ټول اسلامي هوادونو په نزد معتدل او منځروي وي ترڅو حلته نه تندروي وي او نه سخت رزي بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال ستا او تعصب او تندروي نه پیژني. همدا د الازهر شریف تګلاره او نصاب دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خوروي.
الازهر پوهنتون نه یوازې د اسلام بلکې د ټولې نړۍ یو لوی پوهنتونونو څخه دی چې څه باندې 15,000 استادان لري چې د یو سل شپږ هیوادونو 15,000 زده کوونکو ته د معتدل اسلام او منځروي مذهب درس ورکوي.
د الازهر ادعا ده چې دوی د خپل شاګردانو لالاري د نړۍ یو سل شپږ هیوادونو ته د اسلامي اعتدال درس ورکوي.
الله 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 الله
ترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.